بلکې د تیلو او غازو بې داسې محل وړيږي چې لتیرو دوه اونۍ راهیسې د تورخم دروازه هم څوزل د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شو چې ورسره د کابل د خاریانو په خبره د یو شمیر خوراکي توکو بې هم لوړې شوې دي.
درنوریدونکو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کېږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سږني کال له دوبي راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالي او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. بختر خبری اجانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د کانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای څخه پېښور ته غځول کېږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رنس ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره درویش میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبری ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رنس د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی له لارې ترسره کېږي چې 3.5 میلیونه ډالر به یې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. د کروشا پولیسو د فوټبال نه تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړۍ تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولي. د کروشیا ایچ آر پی تلویزیون پرون د سپتمبر په درویشتمه نیټه راپور ورکړ چې د دینامو زاګرب د فوټبال د کلب لس تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې نه تنه یې نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. ایچ آر ټی د کروشیا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدوابي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمېنه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. او امریکایي سناتور ګری پیټرز چې د امریکا د کانګرس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت د ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورنه قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنه قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د ډېره روسي سلاساتو ځواکونو او د سره صلیب مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون لازربایجانی چارواکو سره د درې ورځو مخکې نافذ شوي اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان او نورو ارمنی چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنه قرباغ کې د ارمنی توکمو وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه خبرې کړې. د ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه چې ډیری اوسیدونکي ارمنان دي، په 2000 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډېره د آذربایجان لاسته ورغله او هغه ولسوالۍ چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړي.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل یم او تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې مو د کرکټ لوبې د بېلابېلو اړخونو په تړاو یو شمېر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کم پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خپرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرست کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خپره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پای لوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو وتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولې ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د شپاړسم پړاو اتلولي وګټله. دغه لوبډلې په پایلوب کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره دغه جام وګاټه. پایلوب د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شو. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوغه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اور کې څلور لوبغاړي وسوځول. د هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاري وساتل او له دې سره د لوبې په 18 اور کې سریلانکا اله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټ ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 8 اور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کولدیپ یادوف وګټله. شغل یادوف ورو کینلاسی توپ اچونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وي او د پاکستان خلاف یې یوه لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جام سیالۍ د اګست پر 1.5 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې وه چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالۍ وکړې او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه وو چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالۍ وبایللې او له مخکې تاګه پاتې شول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله وه چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندوستان لوبې وکړې او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پایلوبې ته ووتل. دوی ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي پټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. خاغلی سادات وړاندې ویلي دي.
هو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیزه خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8مې نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوی دی. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلی دی د دغو سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3مه او 4مه نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6مه او پیلو به د همدې میاشتې په 8مه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د دریم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8مه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه اداده چې د افغانستان الف لوبډله ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په 3مه او 4مه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 8مه نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8مه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمام شوې دي. د یاد سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې لږ امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یاد سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14مه نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د شپږو وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل وایلوبه کې دوست لوبډلې د دېشتو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی وو. فقیر وهاب لوبډلې د 4 وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د لاغا خلو بدلې او چې د 55 منډو جوړولو ترڅنګ یو وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیمی زیاتوي
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سکالې هم خوشبختانه اتصل وي لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو ویشل شوي وو. پاول راؤنڈ کے ہارے لوگ ڈلے تقریباً پنجے پنجے سیالے اکڑلی. امداراس پر دوہم راؤنڈ کے ہم ہارے لوگ ڈلے دھیرے دھیرے سیالے اکڑلی بیدا کوارٹر فائنل اور بیدا سیمی فائنل مرحلہ. دوی اتصل و کلبون ترمنز دوی لمنزا فقیر وہاب کرکٹ کلب او دوست کرکٹ کلب سے پائلو بیت لار مندلی وا پائلو بکی فقیر وہاب کرکٹ کلب ہو کولا شول چی دوست کرکٹ کلب تا ماتی ور کی او دا 2023 میلادی کال ننگرہار انٹر کلب کوم سیالے چی دی دوی اتلولی ترلاسہ کڑی. د ټورنمنٹ غوره تو پچون کې حیات درنوري ونو مول شو. امداراس غوره تو پون کې چو خالد ستانک زی وو او د غسیالې هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ او پایلو بکې وو. فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شو چې د غاتل ولی د سکال کوم سیزن چې دا خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالۍ د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالۍ شمیرل کیږي چې له مسؤلینو په وینا یاد سیالۍ دی ولوبغاړي د لوبي ژوند پیل دی چې له همدې لارې بیا نور مهم کورنی سیالۍ ته لار پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي
د انټر کلب سیالۍ چې په نجیب الله ترګي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې بیا به مو هم چې ډیر ځوانان تر رامخ کې شول. لکه تیر کال چې مطیع الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږکال هم دو درې څلور داسې نمونه دي چې ولسوالیو په کچه باندې لوبیدلی خپل کلبونو کې او ښه ځلیدلی دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې په انټر کلب سیالیو کې ځلیدلی دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج د سټرایک ریټ د توپا چونکو ایوریج د ترڅنګ د توپا چونکو هغه سټرایک ریټ د ټولو شیانو ته به کتل کیږي او د هغې ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالۍ ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغې ته به انتخابي کې او لاغې وروسته کرار کرار همدغسې لومړۍ درجه درې ورځنۍ او په کرار کرار مخکې به راځي.
باید وویل شي چې تر دې وروسته د هر ځون د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشري ناصر جمال کوله او لوبډلې په پیلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشري هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پیلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایکرز لوبډلې ته د لوبې په دریمه ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایکرز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی 8 اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی 2 لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپلې لومړۍ پاڼۍ په لوبولو سره 324 منډې وکړې او د 2 منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یادې لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی 10 او ناصر جمال 18 منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3-3 او نوید زدران بیا 2 لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په 8 منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عربګل 2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د 55 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په 9 اوور کې پوره کړ او اتلولې وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سږنی پړاو د اګست 15 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایټ کرکینفو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. دغه راز رحمان الله 404 اویا او ناصر جمال بیا 448 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې 3 چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 10 او آفتاب عالم 26 لوبغاړي سزولې دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د سپتمبر په 16 نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 649 امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې 6 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه دوی مینیمای ته ورسیدو. دا ځل د خبرونه په دوی مینیمای کې افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږیدلی وو. خاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمېر مینهوالو، د کرکټ کارپوهانو، په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ډېر د افتخار جای ولو، نو ځکه ووایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول، پیل کول، داسې هر څوک یې هغه لپاره د افتخار وړ دی او بالخصوص ما دپاره. او دا له افغانستان په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته را نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو کې لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتمان دغسې مهم لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیژن صرف په نظر کې نه نیول کیږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، اتحاد ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې اتا وړتیا د هر څه په نظر کې نیول کیږي، دا څارل کیږي، دا کتل کیږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کیږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو ټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم شاکپ ته لومړی شاکپ ما په 2013 کال کې کړی و، یو ورځنی و. بیا تیر کال ټی ټوینټي شاکپ و، دا بیا یو ورځنی شاکپ و، سره تله راته پکې د فاینل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو. نو ډېر د ویاړو افتخار ځای دی ما دپاره.
پښتون صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هېواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لري په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سي سره، یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي 12 کسه دي، هغه راسم آی سی سي سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي پیغه، او دی انټرنیشنل پینل ما پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بیک اپ ده.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک استکیږي نه د پنځو کسو نه به الته ورزي، خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي. لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سرلنکا امپایر وو، د ویسټ انډیز وو، د ساوت افریقا یې وو، چې اوس هغوی نشته، هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولی دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، هغه د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام لپاره شپاړس امپایران دي په کاري دور څخه بي سره شته، آی سي سي سره سره دوی سره کنټراکټ لري لیګ پیرن. نو څلور یې بیا د پنځو ایمرجن نه ورته انتخاب ورته، چې سږ کال په هغه کې یو له بنګلادیش ته لومړی ځل ته، چې د بنګلادیش چې به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي، یعنی بنګلادیش تقریبا درویشت کاله کېږي چې فل ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې یاد کوي. یو له نیوزیلند نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجن پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بلې افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یو بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا او بلم په همدې رقم باندې، دا درېیم کم ټارګټ و د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګټ لوبه به څنګه وي؟ خوندې درکوي که څنګه؟
د لوبې د فاینل لومړی ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا باندې دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه سرلنکا لوبغاړو یعنی پیچ دومره زیات نه و، هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله بالونه چېړل بصطلاح هغه دی، بالونه یې لرې لرې بالونه یې لوبول او اوټ شول. نو توقع خو همداسې نه وي چې دوی دومره ځل اوټ شي، یو هم له دې سوي چې کېدای شي 200 یو سلاتیا د سوي کې نور خو به خام خاطي هغه ګورو او خلک 500 کې ټول سره راټول شو. نو د ارانو په صفت باندې مو خو خوشالي کو څو نظر لو ختمي او دې جنجال ته کوم د خپل مو دې پر خبر ده.
بله بله، پښتون سه افغانان به ګان پخوانی لوبغاړي او د کرکټ پوان بم دغه توقع او ارزوګان لري چې بل اخره یو ورځ لوبساري وکي، او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړي وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبڅاري کې؟
نو د لوبغاړو لپاره موږ په مخکې مسوي دي، موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د نوچاري لپاره زمونږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. نو الیمنټري کورس چې وکی بیا باید یو کال لوبڅاري وکی کم از کم، بیا دغه نو وروسته دای شي کا بیا بسوي وي، بیا موږ ورته لیول 1 کې بیا شاملو. نو د ولون نو وروسته بیا کم از کم دای یو کال لوبڅاري وکی، نو دغه بیا لیول 2 کم از کم یو کار ده. زیاد که دایسی دو کاله بعد درې کاله بعد موږ لیول 2 ضرورت مطابق کوو. نو بیا امپایری خو اوس ماشاءالله افغانستان کې لوبې ډېرې کرکټ لوبه ډېره پرمختګ کړی ده. کلب لوبې دي، هغه لوبې دي، د هغه د پرفارمنس مطابق به رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې ده، په انګلیسي کمیونیکیشن ډېر ضرور ده، ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه شي کړی او انګلیسي پښتو باندې سر خلاص نه شي، نو هغه کس پرمختګ نه شي کولی. ځکه په نړیواله لوبڅاري کې دغه کمیونیکیشن یو ډېر مهم عنصر ده د ټیم لپاره، ځکه دا ټیم ورک ده. موږ دوه په میدان کې، دوه امپایران، یو ټی وی کې ټی وی امپایر، یو فورت امپایر، بیا له موږ سره میچ ریفري، نو پنځه کسه دا موږ یو ټیم یو. نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو، تقریبا اوس دې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و دو میچ ریفریان و دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي، مختلف ټیمونه دي. حتی هلته پسې ویل کېږي چې کله لوبه کې ری کله د افغانستان لوبې، موږ بیا خپل کوچ هم لرو چې هېڅ له خوا نه هغه هم ناست دي، هغه د لوبه ارزوي نه په میچ کې ناست دي. نو هغه وایي تاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي، که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی د افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږي نو احتیاط ډېر کوي چې زربین لاندې یاست. البته
همداسې ده، یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه ولا شیشه هفته دي سره دغه کېدمه، نو ما ته بیا وروسته کوشش ته وایي داسې غږېږي، د هغې داسې ښکارېده لکه پخپله زه به چې ورسره غږېږي، که نه کوشش کوی چې په انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک سي امپایري ته د لوبغاړي راځي، نو انګلیسي ډېره ضرور ده. انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنې که څه فیصده صحیح نه وي، خو هغه لوستل باید وکړی شي. نو ځکه د لوبې قوانین سي دي، لا آف کرکټ پلین کنډیشن، دا شی کوډ آف کنډکټ، او دغه ټول په انګلیسي دي. نو دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوې، نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیزې خبرونه درنو مینوالو، د دې مرکې په بشپړېدو سره زموږ د اونیزې سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لورېدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.